اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. مليحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام زما کور زما کلی هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو نه ځان خبر کړو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې تاسو ته دروړي.
مړای د مشال رادیو خبری سرټی کې په قبایلی سیمه کورمه کې د اورپکو پرزدا عملیات پیل شوې دي. په پیښور کې د قبایلی سیمه لپاره لوی جرګه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پاکستانی طالبانو یو ځانمرګ برید کوونکی خرڅ کړی دی. بشپړ خبرونه د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر وای په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د اورپکو پرزد عملیات پیل کړی دي. د پوز له وینا سره سم عملیات د کورمه په منځنۍ برخه کې روان دي. د عملیاتو له پیلېدو سره سم له سیمې ګڼ شمېر کورنۍ په کډه شوې دي. د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په نشترحال کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو لوی جرګه روانه ده. لسیمه د مشال رادیو خبريال وای د دې لوی جرګې پر مهال د بي پيلوټه الوتکو د بریدونو پوځي عملیاتو او آئيني اصلاحاتو په اړه خبري کیږي. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو قبایلي او صوبایي مشران برخه اخلي. جرګې ته د وینا پر مهال له باجوړه د قومي اسمبلی او د پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وویل ټول قبایل د اف سي آر قانون مخالفت کوي.
د خپل حقوقو د پاره نه ستوره پاتېدلی منګه د خپل مسایلو د پاره نه خپل باندې نه ور پاتېدلی تر هغه وخت پورې نه څوک په خیرات کې چاله آزادی ور کوي نه په خیرات کې غوته دغه حقوق ملاويږي منګه خپل حقوق ګټل غواړو نو دا کې د پاره به د جمهوریت لارې نه د پورو من لارې نه د اینت پاکستان دنه باغې د پاره نه جدوجهد کول غواړي.
اخونزاده چټان د وینا پر مهال ځینې قبایلي کسانو په تالار کې له هغه د استعفا غوښتنه وکړه او ځینې کسانو احتجاج هم وکړ. اخونزاده چټان ویل د ده په استعفا کې د اف سي آر قانون ختميږي نو همدا وس خپل څوکۍ پرېږدي. د بلوچستان په بارکان کې د کولی یا د سکرو پر ټرکونو نامعلوم وسلوالو برید کړی دی. لسیمه د مشال راډیو خبریال رپورټ راکوي چې چارواکو ورته ویلي د برید د راکټونو په کارول شوی دی. د پیښې په اړه د بارکان ضلع د لیوي امنیتي ادارې مشر نبی بخش مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
دو آدمی فوت ہو گئے
ہیں. عبدالمناف او حبیب اللہ پنامہ دو کسان مڑ او محمد یونس او عبدالجبار ٹپیسی وی دی او د ټولو تعلق لکیلا عبداللہ سره دی. دوی د گاڑیو ڈرائیوران او کلینران دی. برت کون کی لپیش ورستا پتیشت کی بریالی سی وی دی.
د برید پړه په لوڅ ملت پالې خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستی ده. د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د توغندیو بریدونه شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي په دې بریدونو کې نه کسان ژوبل شوي دي. په ژوبلو شویو کې ښځې او ماشومان هم دي. د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم په افغانستان کې ځینې رسنۍ وایي د ډنډې پټان د بریدونه د پولې له هغې خوا له پاکستانه شوي دي. په دې اړه د پکتیا د والي وایاند روح الله سمون ویلي په دې اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې نړیوال سولساتي ځواکونه وایي یو سرتیری ورک شوی دی. ایساف وایي سرتیری د هیواد په جنوب کې ورک شوی دی. د ایساف په خبره د پوځي د ورکېدو پر مهال پلټنیز عملیات روان ول. په دې اړه نړیوال سولساتي ځواکونو نور هیڅ تفصیل نه دی ورکړی. په تایلند کې نوې ټاکل شوی وزیر اعظم یانګ لک شیناوات د پینزو ګوندونو د ائتلاف جوړولو اعلان کړی دی. د نوموړي ګوند پیوتای تیره ورځ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. اوس د نوي ائتلاف له جوړولو سره به په پارلمان کې 60% څوکۍ له نوي حکومت سره په لاس کې وي. وزیر اعظم اباسیت واچاچیوا لامخ کې ویلي د ډیموکراټ ګوند د مشر په توګه به له خپلې دندې لري شي. له دې اعلان سره به یانګ لک شیناوات د هیواد لومړی ښځینه وزیر اعظم شي. څلور څلوېښت کالنه شیناوات د هیواد یو کاروبار کوونکی ده او دوه میاشتې مخکې هیڅ د سیاست برخه هم نه وه. د نوموړي ورور تاکسین شیناوات هم د هیواد وزیر اعظم و چې له خپلې دندې د کودتا له لارې لرې کړل شو. تاکسین اوس جلاوطن دی. رپورټونه وایي د سوریا له هما خاره ټانکونه بیرته ایستل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ټانکونه او بختربند ګاډي ښار ته تر نږدې کېدو وروسته د شمال پر لورې تللي دي. په دې ښار کې 6.5 لک خلک اوسي. اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې سرتیرو لسګونه کسان نیولي دي. ورځې مخکې په هما کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. مصري چارواکي وایي اسرائیل او اردن ته تلونکي د ګیس پر یوه پایپلاین برید شوی دی. چارواکي وایي چاودنه د العریش په سیمه کې شوې ده. دا وړوکی ښار د مصر او اسرائیلو تر پولې 50 کیلومتره لری دی. د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو وړاندوینه کړې ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز به د سرطان د ناروغۍ پر ضد خپله جګړه وګټي. شاویز د کاسترو کیڼلاسی سیاسي ملګری دی. شاویز دا مهال د کیوبا په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. کاسترو ویلي شپږ 50 کلن وینزویلایي مشر درې اونۍ مخکې تر شوي عملیات وروسته اوس پرمختګ کړی دی او روغتیايي حالت یې ښه شوی دی. د کاسترو دا څرګندونې د کیوبا پر حکومتي ویبپاڼې راغلي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په پیښور کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو لویه جرګه سر ته رسیدلې ده. معلومات په واوري. په کورم ایجنسی کې د پاکستان د پوځ عملیات شروع شوې دي چې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي. د قبایلي سیمې د آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای مشر ارشد خان وایي
اتیو خو شکری په کیم کې د نړۍ رجستر شوې دي او ورین سو کړی د کیم نه بهر رجستر شوې دي. په کیم کې کوم سہولت دي چې اته کې مونږ ته ټینټونه د ګولې دي دا چې کله اپریشن ختم شي او بیا هغه علاقه مونږ پاک کړو بیا خلک واپس راځي.
آیا د دې اپریشن ضرورت شته او کنه؟ په دې اړه د قبایلي چارو کارپو اقبال خټک وایي
کچری یو ځکه کار مکمل شوی نه او بل ځای ته فوق کولی دا زما په خیال کې صرف زبانی جمع خرج به عملا ترلاسه نه کړی شي.
په ملک کې د ګیس په قیمت کې د ممکنه اضافه په اړه عام ولس او د سی ان جی سټیشنو مالکانو د غوسه او خپګان څرګندونه کړې. یو ټیکسي ډرایور وایي
دا ګیس چې د دوه چتای دی باندې د ټیکسي ول خاص کار دورا سر په پریو دي ځکه چې کوم سواری دي او اوس هم دورا پیسې نه افورد کوي سي چې مونږ ته دا کیلو په 103 104 روپے ملاو شي مونږ بسکاو.
د دې سره سره پروګرام زما کور زما کلی هم لرو او ریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. نن په نشتر هال پیښور کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو لویه جرګه سرته رسیدلې ده چې پکې د سیاسي ګوندونو قبایلي او صوبایي مشرانو په دې سیمه کې د ډرون حملو او پوځي عملیاتو درولو او د آئینی اصلاحاتو د راوړلو په ګډون د یو شمېر غوښتنو اعلامیه جاری کړه. په دې اړه نور حال د فرحه چینواري په دې رپورټ کې اورو.
په نشتر حال پیښور کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لویه جرګه تر سره شوه. په دې جرګه کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو، جمعیت علما اسلام افی، پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف قبایلی او صوبایي مشرانو، قبایلی وکیلانو، زده کوونکو او د ژوند د سنور اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو. د دغه جرګې د مقصد او د خپل غوښتنو په حق لباندې د سیاسي ګوندونو ځینې قبایلی او صوبایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل
زمانوں میں اقبال افریدی دے اور تحریک انصاف خیبر ایجنسی آرگنائزر حکومت را عدالت کلنگ کی گئی مرگونہ کی گئی د دې خلاف مونږ نن د لوی جرګه راغوښتې ده او په دې کې زموږ دام ډیمانډ دی چې فوری د پفاټا کې اصلاحات نافذ کړی شي.
زمانوں عبدالجلیل جان دے جمعیت علماء اسلام د صوبہ خیبر پختونخوا انفارمیشن سیکٹری ما د دویم چې دیوتا د جمهوری آزادی ملو شي سیاسي آزادی ملو شي لہذا د دویم چې کم فاټا ریفانس باندې کار روان دی هغه لپاره صدر پاکستان دې په دې باندې اعلان دیو کې او د قبایلو ته داغي حقوق دی ورکړي.
د دغه جرګې په محل په سیول پاورز ریګولیشن بل فاټا او پاټا 2011 باندې هم ټکونه وکړای شول. کوم چې 13 میاشت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دستخط کړای دی. په دغه بل کې په قبایلي سیمو کې پوز او پولیټیکل چارواکو ته نور زیات اختیارات هم ورکړای شوی دي. په دې حق لباندې ایډوکیټ اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
دغه خوځي تر صبر چې دا سیول پاورز ریګولیشن بل خبره ده نو اول خو د دې متعلق مونږ خپل حیران یو چې د جون په اولنۍ هفته کې په دې باندې دستخط وشولې صدر صاحب او گورنر صاحب او تر اوسه پورې دا بل په منځري عام باندې نه راغلی نو اول خو دا خبره ډیره د شک او دغه اندېښنه کوي چې دا وجه څه ده. دویمه خبره دا ده چې مونږ خو دا هیله لرله چې په قبایلو کې سل کاله چې کوم یو بلیک تور قانون وچلېده چې هغه د ظلم انتها وه خو داسې مونږ تر اوسه پورې په دنیا کې نه دي کتلي چې یو د ظلم قانون د پاسه دویم د ظلم قانون راشي.
د دغه جرګې په اخر کې یو اعلامیه هم جاری کړای شوه چې سیاسي او قبایلي مشرانو پکې د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې د ډرون حملې او پوځي عملیات بند کړای شي، آئینی اصلاحات تیز در تر زره راوستی شي، پولیټیکل پارټیز ایکټ دې سیمو ته وغځول شي او قبایلي ولس ته دې هم د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکړی شي او په قبایلي سیمو کې دې ټولې تړلې تعلیمي ادارې هم پرانې استلشی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
په پښتني سیمه او په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله باندې د روانو حالاتو په ترڅ کې د ملت پالو د کردار په اړه یو ورځنۍ غونډه ترسره شوې ده. دغه غونډه چې د پام په نامه یو ملت پاله تحریک رخوا رابلل شوې وه، ملت پالو د کرښې دواړو طرفونو ته د نارامۍ لپاره بهرني هیوادونه او د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ذمه واره ګرځولې. دا چې په دې سیمینار کې څه خبرې وشوې، د مشال ریډیو همکار مجیب انګار رپورټ لري.
په پښتني سیمو کې د روان بحران په هواري کې د ملت پالو د رول تر سرلیک لاندې په هغه یو ورځنی سیمینار کې چې د یک شنبه په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړ شو، یو شمیر پښتنو ملت پالو د کرښې دواړې خواو ته د روان کړکیچ اصلي لامل په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو بې ځایه لاسوهنې وبللې. دا سیمینار د پام په نوم د یو ملت پاله تحریک له لوري رابلل شوی و او د یو شمیر سیاسي او ملت پالو ګوندونو استازو، لیکوالو او د مدني ټولنې غړو په کې ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا یو تن پخوانی وزیر او ملت پاله سیاستوال فرید طوفان وویل افغانستان او د پاکستان پښتني سیمې دا مهال په هغه اور کې سوځي چې څه باندې درې لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر برید وروسته د آی ایس آی د بې ځایه مداخلو له وجې پیل شوی و.
دا ټول جنگ چې دی دا د دغو ایجنسو د لاسه هم په افغانستان کې دی هم په پاکستان کې دی. که دا ایجنسو کنټرول کړی شي نو په افغانستان کې به امن راشي، په پاکستان کې به امن راشي. ایسای او پاک فوج چې کوم دی پاکستان دې جنرلانو هغه خلک راوستل، هم به پیسې پې اخیستې او به بیا ورته اسلحه راوړه لاس کې ورکړو، هغو خلکو ته ډېر پیسې ورکولې چې کب په افغانستان کې تخریب کو.
نوموړي وویل د پاکستان واکمن باید حقایق درک کړي او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدا لپاره په اخلاص ګامونه پورته کړي. د پاکستان عوامي تحریک د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر شهاب خټک د پاکستان په ګډون د افغانستان نور ګاونډیان او هغه نړیوال قوتونه چې په دې قضیه کې دخیل دي په دوه مخې تګلارې تورن کړل او زیاته کړه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅوک یې په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
د افغانستان چې کوم متعلق دومخی پالیسی دا هغه ختم کړل شي یا په بل معنا د افغانستان یو آزاد خود مختار حیثیت ته د ځنن تسلیم کړل شي او په افغانستان کې د بیرونی مداخلت سره دادی بند کړل شي، نو هغه پرې خوده شي چې دار چا سره خپل یو دوستانه تعلقات وساتي.
خټک له افغانانو هم غوښتنه وکړه چې په خپل خاوره کې باید د بهرنیانو په ځنګړې توګه د گاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیسي. د پاکستان پیپل ګوند چیرپاو ډلې او تن مشر عثمان خلیل هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې وبللې. نوموړي د پاکستان امنیت له افغانستان سره تړلی وباله او زیاته کړه چې که د اسلام آباد واکمن په خپل هیواد کې قراري غواړي نو په افغانستان کې د خپلې لاسوهنې بندې او د سولې له بهیر سره دې مرسته وکړي.
چې امن نی ترقی نشي کېدلی، امن چې راشي امن سره تړلی مطلب دی چې ترقی، او د هغه د امن سره زموږ د کلو پښتنو مطلب دی چې ترقی هم چې کوم نه تړلې ده، په دې چې د جنگ ټول آثار اوس دې خوا مطلب دی چې راغلي، ارضي ګټه خو مطلب دی چې ګاونډي ملکونه خو اخلي، خو داسې اخیری ګټه به چې کوم اخیری باندې نقصان کوي ګټه به ونه مومي.
نوموړي وویل د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د خپلو نامشروع ګټو د ترلاسه کولو لپاره سرخکر په خر شول چې په نتیجه کې افغانستان په کنډوالو بدل او دا سیمه د بنسټپالنې او ترهګرۍ په مرکز واوښته. د سیمینار په پای کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له ګاونډیو هیوادونو نه غوښتنه وشوه چې نور د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې بندې، دوه مخې تګلاره ترک او د هغو ډلو په ځپلو کې د صادقانه ګامونه پورته کړي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی. ویناوالو د افغانستان امنیت د گاونډي او د افغانستان په قضیه کې د دخیلو هیوادونو له عدم مداخلت سره مشروط وباله او پر دې ټینګار وشو چې ټول لوري باید په افغانستان او د پاکستان په پښتني سیمو کې د سولې او قراری د پلي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، کننو په راتلونکي کې به دا جګړه لکه څنګه چې له افغانستان او پاکستان ته راورسېده د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم اغیزمن کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په قبایلی سیمه کورما کې د پوز لخوا عملیات پیل شوی. پوز وای دغه د لوی کچې عملیات نه دي، خو سیمه د ترهګرو نه د پاکولو پورې به دوام لري. د کورمه پولیټیکل انتظامی وای د 2500 نه زیاتو خلکو د منځنی کورمه نه کډی کړی دي. د قبایلی سیمه کورمه حال د فرخنده وزیر په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه کورما کې د وسوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی. د مشال ریډیو خبریال وای دغه عملیات په منځنۍ کورما کې د علي شیرزو، مسزو او زویمشت په سیمو کې روان دي چې د پولیټیکل انتظامی د وینا تر مخه د 2500 نه زیاتو کورنو د سیمې نه کډی کړی دي. د روان پوځي عملیاتو په اړه د سیمې یو اوسیدونکی ملک برکت خان مسوزه مشال ریډیو ته وای ډیرو خلکو صدې ته کډی کړی دي او یو شمیر لا اوس هم په هغه ځایونو کې گیر دي چرته چې پوځي عملیات روان دي. د پاکستان په وزوای دغه د لوی کچې عملیات نه دي او دوی به ګوري چې سنگ او ترکمو ځایونو پورې وغځوي. د پوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر یو ډایرکټر بریګیډیر عظمت علي مشال ریډیو ته وویل دا عملیات هغه پوځیان کوي چې د وړاندې نه د کورمې په مختلفو ځایونو کې موجود وو او د روانو عملیاتو لپاره کوم اضافي پوز کورمې ته نه دی استول شوی. بریګیډیر عظمت علي وایي
دا عملیات شروع شوی دي او نور به بیا کیږي. نه نه، دا داسې کوم لوی عملیات نه دي لکه څنګه چې په دینزدو کې په ملکان کې شوی وو. دا هغه ډول عملیات دي. دا مهال صرف سمکنی عملیات روان دي او هغه سیمه چیرته چې دا عملیات کیږي دومره لوی علاقه نه ده. هلته ستره ګرځي هغه د دغه سیمو نه د وستلو پورې به دا عملیات روان وي. نو د دې په اړه زه څه شم ویلې چې دا به څومره وخت والی او دوی سره به داسې ځانګړي وسله نه وي. دوی سره به هم هغه روایتي وسله وي چې کومه په نورو عملیاتو کې کارېدلې ده.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل ارشد خان مشال ریډیو ته وویل د صدې سره نږدې په خوشا سیمو کې دوی د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوي خلکو لپاره کیمپ پرانستلې او کوشش کوي د خلکو بنیادي ضرورتونه سرته ورسوي. د کورمه پولیټیکل انتظامیا دا هم وایي دوی د وړاندې نه خلکو ته ویلي وو چې دوی دې د منځنۍ کورمه نه د پوځي عملیاتو له امله محفوظ ځایونو ته کډي وکړي. د کورمه یو قبایلي مشر ملک وارث مشال ریډیو ته ویلي قبایل امن غواړي او باید حکومت او پوز د دوی په سیمو کې د داسې عملیاتو وروستو امن یقیني کړي.
ممبرانی سنیټرانی د کورمې تشیوالا د رسولت والا سنیټری ایم این ایس دی یا خپل سنی او شاګوانو مشران دي نو غو سره مشوره شو ځکه چې هغه په خپل وختل چې موږ په علاقه کې امن واچو.
د پېښور نه خبريال اقبال خټک وایي باید حکومت او پوز د کورمې وړاندې نورې قبایلي سیمې د وسوالو طالبانو پاکې کړې وي چرته چې ترهګر محفوظ ځایونه لري.
کچره موږ اورځي نه صفا کړی هلته کې اپریشن سرته نه رسېږي او یو کورمه ته نو زه نه ګړم چې دا ښه سوچ ته او ښه فیصلې دي. باید چې موږ وار په وار باندې دا سیمې صفا کړو. کچره یو ځای کې کار مکمل شوی نه او بل ځای ته ټوپ کولی دا زما په خیال کې صرف زبانی جمع خرج به عملا ترلاسه نه کړی شي.
کرم ایجنسی د پاکستان د نورو قبایلي سیمو وزیرستان او رگزو او خیبر سره نږدې پریوزي او د افغانستان سره هم پوله لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د کراچۍ ښار د ګودرا په سیمه کې د تیرې درې ورځو راهیسې فرقه ییزې نښتې روانې دي. د نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا د بلوچستان صوبې په ضلع لورلی کې د کویلې په ګاډو راکټي بریدونه کې دوه کسان وژل شوي دي. تفصیل له اسرار المومند په رپورټ کې اورو چې معلومات یې د مشال ریډیو خبریالانو ظفر کریمي او نیاز موسی خیل را سره شریک کړي.
د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي. د کراچۍ پولیسو په وینا په وژل شوو کسانو کې یو تن د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سپای صحابه او یو تن د مذهبي ډلې سنی تحریک غړي دي او یو کس د متحده قومي موومنټ سره تعلق لري. د پولیسو په وینا د تشدد دا پیښې په نیو کراچۍ سایډ ټاون او کټي پهاړي په سیمو کې رامسته شوې. د نیو کراچۍ پولیس وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د دوه مذهبي ډلو سنی تحریک او سپای صحابه ترمنځ شخړه روانه ده. کله چې په دې اړه د مشال ریډیو خبریال د سنی تحریک ویاند فهیم شیخ سره رابطه وکړه نو هغه ویل
نیو کراچۍ ګودرا میں کو قالتم تنظیم کے دہشت گردوں نے سنی تحریک کے سیکٹر
دے وای د نوی کراچۍ ګودرا په سیمه کې وسلوالو طرح ګرو زمنګ د تنظیم په دفتر حمله کړی دا او زمنګ یو کارکونی وجل دی. دوی د جمعې په ورځ هم زمنګ د ګوند غړی شاهد قادری ایوه خزینه غړی لطیفه بیگم وجل دی او بیگای زمنګ یو بل کارکون مسلم قادری په نخه کړی دی. دا د قانونا ګرځول شو ډلو کار دی. دوی په کراچۍ کې طرحګری کوي. دوی د کراچۍ نه وانا او سواد جوړول غواړي. سنی تحریک د دوی سوچ د طاقت په ذریعه په خلکو د تپلو په وړاندې مزاحمت کوي.
بلخوا سپای صحابه د سنی تحریک دا تورونه رد کړي او تور یې لګولی چې سنی تحریک د دوی غړي وژلې دي. همداراز د کراچۍ پولیس وایي په ښار کې د امنیت راوستلو لپاره د یاد شوو ګوندونو یو ویشت غړي نیول شوي دي. بلخوا د بلوچستان په بارکان ضلع کې د کویلې په ټرکونو راکټي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. د پیښې پړه بلوچ آزادۍ غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې. د دغې سیمې لیویس په وینا پیښه پرون ماښام هغه وخت رامنځته شوه کله چې په ضلع لورلی کې د کویلې ګاډي د پنجاب په لور روان وو. د پیښې په اړه د ضلع بارکان د لیویز مشر نبی بخش د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل ته ویل
د عبدالمناف او حبیب الله په نامه دوه کسان مړه او محمد یونس او عبدالجبار ټپي سوي دي او د ټولو تعلق له کله عبدالله سره دی. دوی د ګاډیو ډرایوران او کلینران دي. برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي.
یاد دې وی چې د ډېرې غازی خان او لورالای ترمنځ په پرتا لوی لار اکثره د کویلې په ګاډو بریدونه کیږي چې پړې بلوچستان لیبریشن آرمی نومي سازمان پر غاړه اخلي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې پاکستان امریکا ته چری هم د شمسی ایئر بیس د ډرون حملو لپاره د استعمالولو اجازه نه ده ورکړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د حالاتو په اړه وویل چې دغه مسله په نړیوال کچ راپورته کړي او د دواړو هیوادونو د سیکټرانو په کچه هم مذاکرات شروع کړي خو افغانستان په پاکستان کې وخت په وخت دراندازي کوي. دغه خبرې نوموړي په لاهور کې په یو مطبوعاتي غونډه کې کړي دي. دا چې د وزیر اعظم د دې بیان په اړه تجزیه نگاران څه فکر لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورٹ لري.
لاہور کې پریس کانفرنس ته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې پاکستان هیڅ کله امریکای ته د شمسی ایئر بیس د ډرون بریدون لپاره د استعمال اجازه نه دی ورکړی. وزیر اعظم ویل
ایئر بیس کے بارے میں میں نے وضاحت کی تھی.
د شمسی ایئر بیس په حق له ما دا وضاحت کړی دی چې د هوایی اډې د ډرون حملو لپاره د استعمال اجازه بالکل نه دی ورکړی شوی او تیر وختونو کې نورو حکومتونو د نگرانۍ لپاره د دې ځای اجازه ورکړې وو خو ولې د ډرون حملو لپاره نه. دغه رنګ د افغانستان سره د تعلقاتو لړګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی د هغې د هواري لپاره د سکرتارانو په کچ خبرې اترې روانې دي. ولې وخت په وخت د افغانستان لخوا پاکستان کې اندازی کی گی موڑی زیادہ کڑا.
جہاں تک بارڈر کی سچویشن کا تعلق ہے ہم نے ہائیسٹ فورم پہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے.
ترڅو چې د افغانستان سره د پولو د صورتحال تعلق دی نو موږ په نړیوال کچ دا معاملہ راپورته کړی دا او تاسو ته معلومه ده چې دې رستیو کې د فوج سرلخکر جنرال کیانی هم افغانستان ته تللی وو او دا رنګ موږ د نورو شخړو د هواری لپاره د سیکرتارانو په کچ مذاکرات هم پیل کړی دي. او بل دا چې موږ افغانستان ته پاکستان کې په دراندازی باندې احتجاج هم کړی دی. دې رستیو کې د شمسی ایئر بیس لړکی د پاکستان وزیر اطلاعات فردوس شکوان او د دفاعي چارو وفاقي وزیر احمد مختار لخوا متضاد بیانونه راغلی وو. د دې او د وزیر اعظم د بیان په حق لا د دفاعي او سیمایزو چارو تجزیه نگار خادم حسین مشال ریډیو ته صداسي ویل،
په دې د پاکستان سیاسي قیادت تر اوسه پورې د خوشاله اظهار هم کړی دی. زما په خیال چې د 2006 نه راواله تر اوسه پورې کومه به سره د ډرون حملو د ټارګټډ اپریشن کړی دی. د هغه نه داسې پته لګی چې د ډرون د پاره د ټکنالوژي او د هغه جامع منصوبندي او تګلار بهرحال مخکې موجود و چې که شمسي ایر بیس سره مسله پی سي نو بیا به د کوم ایر بیس نه کوو. زما په خیال دا دی چې نو د امریکي حکومت دا ویل شوی دی، څومره چې زما دلته د امریکي خلکو سره خبرو شوي چې ته فارمل وینا د پاکستان حکومت د غاړې نه تر اوسه پورې نه ده شوی او نه داسې ده ګینې چې شمسي ایر بیس باندې منحصر دي دغه ټول ډرون حملې. زما خیال دا دی چې دا صرف د عوام کنزمپشن لپاره، د میډیا د کنزمپشن لپاره دا خبرې بیان نه راځي.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان د بیان په حق لا سیاسي تجزیه نگار او خبریال طاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لخوا وخت په وخت په یو بل تورونه لګولې شوی دی، خو له حقیقت دا نه دی چې دواړه ملکونه په یو بل تورونه لګوي، بلکې حقیقت دا دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ داسې پټ لاسونه شته چې د دوی ترمنځ سوله نه راولي. نوموړي زیاته کړه،
معامله په داسې وخت کې خرابه شوې ده د دواړو غاړو ترمنځ چې د پاکستان او افغانستان په دیروستو کې چې کوم ګډ کمیشن جوړ شوی دی په افغانستان کې د صلح لپاره، او بیا روسو بیا د هغې د کمیشن چې کومه یوه کمیټي وه د هغې غونډه مس په تېره هفته په کابل کې شوې وه. دې سره داسې اوس یو نظر دی چې حالات په ښه کېدو دي او افغانستان نه د امریکي فوجان هم په وتو کې دي، نو د پاکستان او افغانستان رول ځکه زیات دی په صلح کې چې دا یو ډېر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغ جوړ کې ډېر لوی رول لوبولی شي. خو یو نظر شته چې ځینې خلک اوس هم داسې موجود دي چې هغوی نه غواړي په دواړو هېوادونو کې چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي.
یادونه وړ ده چې د وزارت داخله د بیان تر مها د رستي کې د بردیر په برول سیمه کې طالب وسلوالو برید کړی وو چې پکې 28 پاکستانی سیکورټي اهلکار وجلې شوي وو. ولی د دې پترس کې د کونړ ولایت والی سید فضل الله ویلي وو چې د کونړ په شیګل او مرور ولسوالۍ او ننګرهار په ګوشته سیمه کې د پاکستان پوسټ 311 راکټي داغلې وي چې پکې یو شمېر کسان وجلې شوي وو. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو رپورت کې لیکي چې له پاکستان سره پر پوله په افغانستان کې شخړه د یو پراخ کړکیچ خارندوی کوي. رپورت د دې سیمې د ځینې اوسیدونکو له خولې لیکي چې خپلوان یې د غوی په وینا د پاکستان لخوا په ورغورځول شو میزایلو کې په داسې ډول وژل شوی دي چې دوی یې د بدن برخې نشوې پیدا کولی. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورت لوسی او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې د کونړ ولایت د سرکانیو د ولسوالۍ د شپېته کلن کس جمعګل لخلیلی کې چې د ده یو لمسی له درو نور ماشومانو سره یو ځای د وزو رمه څروله چې یو راکټ پرې ولګېدې او څلور واړه یې په داسې ډول ووژل چې موږ یې د بدن زیاتره برخې پیدا نه کړې. جمعګل زیاته کړې ده چې د پاکستان لخوا د توغندیو لړۍ اوس هم دوام لري. د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي چې پاکستان د مې له میاشتې راهیسې د دې هیواد د کونړ پر ولایت تر 1016 زیات توغندي ورغورځولي دي چې له 40 ډیر کسانې وژلي او 150 ټپي کړي دي. رپورت جاتوي چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی خبریال د کونړ ولایت درو غرنیو کلی تتللی او هلته په خپل سترګو لږ تر لږه د توپ 50 گزارونه لیدلی وو. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په کس دا کار نه دی کړی، خو کېدای سي چې د پوز لخوا د اورپکو د پنشکولو پر وخت ځینې توغندي پر ناسم ځای لګیدل وي. رپورت لیکي د نیټو چارواکو ویلي چې دوی د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د توغندیو په غورځولو تر تیرې اونۍ نه و خبر، هغه ځکه چې دوی د کونړ ولایت له لرې پرتو سیمو څخه خپل ځواکونه راایستلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د دې هیواد د سرحدي پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل وویل چې پاکستان له اروپکو سره په داسې ډول مرسته کوي چې د کونړ ولایت پر کلو دغوندي غورځوي او غواړي چې خلک ورڅخه ووزي او اروپکیه د خپلو مرکزونو په توګه وکاروي. هغه زیاته کړه چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له 200 څخه تر 1000 کورنیو له خپلو سیمو څخه کډي کړي دي. نوموړي د تیرې پنجشنبه په ورځ په کونړ ولایت کې د حالاتو په اړه د نیټو او پاکستان پر خاموشي له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. رپورت د افغانستان د استخباراتو د ویاند لطف الله مشال لخلیلی کې چې د پاکستان لخوا د توپونو دا بریدونه په افغانستان کې د گاونډیو د لاسوهنې تسلسل دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکو پاکستان ته خبرداري ورکړې دي چې که د توپونو گزارونه داسې روان وو نو دا به د یو داسې غبرګون لامل سي چې د افغانستان پوځي عملیات به هم پکښې وي. رپورٹ په پای کې لیکي چې په کونړ ولایت کې پولی ته نږدې اوسني حالات داسې شي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو به افغانستان، پاکستان او نیټو له چیلنجونو سره مخامخ سي.
دا بوریوال کاکر اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر سلو نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه د پامی ساحل اورو.
پاکستان فوج په قبایلی سیمه کورما کې د اورپکو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په پیښور کې د قبایلی سیمو لپاره لویه جرګه روانه ده چې پکې د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو، پوځي عملیاتو او آئینی اصلاحاتو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پاکستاني او طالبانو یو ځانمرګ برید کوونکی خرڅ کړی دی. په تایلند کې د نوي حکومت لپاره د 50 ګوندونو ائتلاف اعلان شوی او ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری ورک شوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامی ساحل وړاندې کول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله کې کارلو ټاګال د یو پخوانی وسلوال کمانډر د خلیلي کې د پاکستان له پوسټ چې د درې لسیزو راهیسې د وسلوالو تر شا د لاس لرلو کومه پالیسي وه په څه ناڅه شکل کې هغه اوس هم روانه ده. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې کارلو ټاګال وایي یو پخوانی وسلوال کمانډر او تربیتکار ورته د نوم او پیژندګلو نه څرګندولو په شرط ویلي چې تر 15 کالو پورې ورسره د پاکستانی پوځ د خفیه ادارې یوې څانګې مرستې کړې دي او د لشکر طیبه، حرکت المجاهدین او حزب المجاهدین په ډول نورې وسلوالې ډلې د مذهبي مشرانو په نگرانۍ کې کار کوي او پاکستانی پوځ ورته تربیت، لارښوونې او تحفظ ورکوي. کارلو ټاګال وایي دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اتحادی دی او امریکا ورته په دې لړ کې د 40 بلین ډالرو نه زیات امداد هم ورکړی. خو لیکواله د پخوانی کمانډر په وینا لیکي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو سره اړیکې په مکمله توګه ختم کړې نه دي. کارلو ټاګال د دې کمانډر د خولې وړاندې لیکي چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت لنګېدو وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو یو ونډه وشوه چې پکې افغانستان کې د امریکا پر ضد جنگ لپاره منصوبه جوړه شوه. دغه کمانډر نیویارک ټایمز ته ویلي په دې غونډه کې هم د پاکستان د پوځ ریټایرډ چارواکي موجود وو چې پکې بریګیډیر امیر سلطان چې د کرنل امام په نوم مشهور دی او د استخباراتي ادارې پخوانی مشر میجر جنرال ظهیر الاسلام عباسی هم ګډون کړی و. لیکوال وایي د کمانډر ورته دا هم ویلي چې ځینې وسلوالې ډلې د پاکستانی پوځ د قابو نه وتلي، بلکې د دوی پر ضد کارویانې هم کوي، خو بیا هم پوځ غواړي چې د جرړې نه یې ختم نه کړي ځکه چې د خپل د پردې شاته جګړې لپاره یې کاروي. کارلو ټاګال د دې کمانډر د خلیلکی په پوز کې هم ډیر کسان دا کار خنه بولی. کارلو ټاګال د دې کمانډر د خلیلکی په پوز کې هم ډیر کسان دا کار خنه بولی ځکه چې د دې کمانډر په وینا د پوز تقریبا 14,000 کسان مړ شوی. که د مثال په توګه دا د اسامه له وجې مړوي نو په کار خدا و چې دغه یو تن مړوي خو دا 14,000 کسان به بچ شوی وي او هم دغه ډول د یو کس په سر د طالبانو حکومت هم نسکور شو. دغه کمانډر نیویارک ټایمز ته ویلي چې زما غوندې ډیر کسان شته چې د جنگ نه علاوه د یو کار تجربه هم نه لري، نو د پاکستان تر څنګه امریکا له هم په کار دي د اسلام اصل روح ته پام وکړي او ټول نړۍ ته یې ښکارا کړي چې دا راز وسلوال هم د ولس د پوهاوي، خیر خیګړې او د هیواد په ودانۍ اخته شي نو دا راز د ترهګرۍ مخنیوي کېدی شي.
دا منور شه. د امریکا د ریپبلیکن ګون یو سینیټر جان مکین تیر ورځ د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي صدر باراک اوباما پر پلان تنقید کړی او ویلي دي چې په لوی شمیر کې د دې هیواد نه ځواکونه کمول به له ځان سره خطرونه رامینځته کړي. د اوباما د پلان سره سم په روان کال کې 10,000 او د راتلونکي کال تر ګرمۍ پورې به نور 23,000 پوځیان د افغانستان نه ایستل کیږي. د امریکایي سینیټرانو د سرګندونو په اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي حسیبه شهید دروروي.
سناتور جان مکین چې له دوه نورو سناتورانو سره افغانستان ته سفر درلود په کابل کې له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل د امریکا د پوځ هیڅ یو قومندان هم د دومره ځواکونو د کمولو سپارښتنه نه وکړي او د اوباما اداره د ځواکونو په ایستلو سره بې ځایه خطرونه رامنځته کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر رپورټ له مخې د امریکا د پلي سمندري ځواکونو جنرال جان آلن چې د اوباما امر باید پر ځای کړي او له افغانستانه ځواکونه وباسي د عسکرو د ایستلو لویش بیړنې بللې چې پوزي سوچ نکاو. جان آلن چې په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پیټریوس پر ځای د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ټاکل شوی، د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په اړه په احتیاط نظر څرګند کړی دی او ویلي دی چې د دغه جګړې ګټل د ملګرو د زیاتې مرستې او د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د کموالي په ګډون په ډیرو برخو کې په نویو پرمختګونو پورې تړلې دي. د بارک اوباما ادارې په 2009 کال کې د افغانستان جنوبي او نورو خطرناکو سیمو ته د طالبانو په وړاندې د جګړې د پیوړې کېدو لپاره نور له 1.5 څخه زیات ځواکونه استولي سو دغه سیمې له طالبانو پاکې او حکومتي ادارې پکې پیوړې کړې. د اسوسییټډ پریس ورسپانې په وینا داسې حال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیلېږي چې امریکایي چارواکو پر روان دوبي کې د وسوالو طالبانو لخوا د بریدونو د زیاتوالي اټکل کړی دی. جمهورې غوښتونکي سناتور جان مکین چې په 2008 کال کې د ولسمشرۍ لپاره د بارک اوباما په وړاندې ځان کاندید کړی وو او اوس د امریکا د مشانو د جرګې د پوزي کمیټې غړی هم دی. وای د اوباما اداره له دې هیواد نه د سرتیرو په ایستلو سره هغه پرمختګونه له خطر سره مخامخوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پوز او غیر پوزي هلو ځلو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی دریستیز ادمیرال مایک میولن او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټریوس هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش بیړنې بللې او وایي دوی د دغه یو پلان سپارښتنه نه وکړي. له مکین سره افغانستان ته په دې سفر کې دوه نور جمهوری غوښتونکي سناتوران لینسی ګراهم او جوی لیبرمن هم ملګری دي. ګراهم وویل د هیواد په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي، خو خبرداری ورکړ چې تر اوسه د دې خطر شته چې دغه پرمختګونه بیرته له لاسه ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال وویل چې هغه اضافي 1.5 ځواکونه چې د یو په 2009 کال کې افغانستان ته د استولو پریکړه کړې وه په پوځي برخه کې تر ډېره خپل اهداف ترلاسه کړي دي. خو یو شمېر نورو بیا وویل چې د اوباما پریکړه پر سیاسي انګیزې ولاړه ده، ځکه چې د راتلونکي میلادي کال په دوبی کې له افغانستانه د 28,000 ځواکونو له ایستلو سره سم نوموړي د 2012 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو په لومړۍ مناظره کې برخه اخلي. ورسپانه وړاندې لیکي په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چې له پیله یې نږدې لس کاله وزي او د امریکایانو ملاتړ ترې ډېر کم شوی، د یو حل لارې د موندلو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوي چې له پاکستان سره چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا مهم ملګری ګڼل کیږي د واشنگتن اړیکې ډېرې خړې پړې شوې دي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې وزي او دا هیواد هم له وسوالو ډلو څخه په سیمه ییزه کچه د خپل قدرت لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې توګه د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د لویدیځ هڅې پیچلې کوي. ورسپانه د جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام لخلی وویل تر هغه پورې چې پاکستان په دې برخه کې مرسته ونه کړي سولې ته رسیدل به لستونزو ډک کړي. هغه زیاته کړه د امریکا د سناتورانو په توګه دا دنده لري چې د پاکستان پوست ته ووایي چې باید خپل ملګری غوره کړي او پوست باید په دې پوه شي چې څوک یې ملګری او څوک یې دښمن دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان چارواکو په خبره هغه 13 کسان چې په افغانستان کې د پولیسو تانې د جوړولو دنده تر سره کوله او بیا د شینکې په کلیواله سیمه کې د اورپکو لخوا وژل شو، پکې د شپږ مزدور کارانو تعلق د نوخار د رشکې سره و. د دغه مزدورانو یو ملګری ژوندې وطن ته رسیدلی دی چې د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه ورسره خبرې کړې دي. راځي چې دا رپورت واورو.
ما نامه سعید دی او مونږ تر یو د غوست ټیکادار مونږ په سره او مونږ ورسره لاړو کارډ کابل هلته مو پلستر کار کولو مونږ پنځه شپږ نفر پولیس چوکیا جوړی ده مسئی مونږ دی دلته کار م کوي مونږ یو کس نیمه را لېږلې و نور مرګرو له مې ځای چې زونه اینت له بس زه ته یوازې راغم یا په سبا له مونږ پسې شپې یو بجه خبر شو چې ستاسو کسان یې وجدي یو سبا ورپسې راشي یو بجه به ډر له در بي
تاسو ته چا څنګه دا پیغام در رسولو چې دلته کار م کوي
دا مونږ سره هلته یو منشي و نو اوما غزه کې دا غزه و نو مونږ له وی تاسو مزدور کار کړه هله کې دا ډیر خراب دي زه دي نو بس هغه غزه خپل یعنی ګاډ کې کینو لمو بس ما له وی زو دي نور له وی زه غو بس دینت
دا غ په خلای درته پیغام را رسول کنه هغه د خپل ځان وی
ولم بس دا غ په خلی را رسول خو هغه ځان نه خو لک هل ته بیا انګریزانو لم د غرازي حکومت ولې لم پاتې راځي ډیټه نه بس
ولې تلې پاکستان کې مزدور نه کول افغانستان ته تلې
هلته کې لګې ډېرې ملاوي دي دی تلته نه ور سره لاړو نو هلته خو
هلته به تاسو نه پیسې ټکی دار
راغ زیاره 1500 شپږ سو مزدور لږ پک سو
تاسو لپاره هلته د سکیورټی سه انتظام و؟
موږ نه والته ټول ګیر چاپیر والا نه پوځیا نو سکیورټی والا یو میاشت نیمه و بس دایي ډیپټي بدله شوه چې هغې بدلېده نو بس په غرض باندې هی نه وه چې په کوم ورځ دی ویشته بهی چوټیا باندې دی کاډله تللي بس کوازې د پاس ویشتېلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره د مزدور کار سعید سره تاسو د فواد علی شاه د خبرې واوریدلې. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي چې د قانون د نه منلو له امله د نورو ناخوالو ترڅنګ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی او د دوی په وینا چې تیر ټول کال کې یې اووه کیسونه و خو د سه کال په لومړیو دریو میاشتو کې څلور د قتل کیسونه دي. څارونکي وایي چې لا هم سیمه ایز دودونه د خلکو په ذهنونو حاکم دي او له امله یې د ښځینهو ترڅنګ نور ټولنیز حقونه هم لږ وخت سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نکیب الله متنوال په ریپورت کې.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د بشر حقونو کمیسیون سیمه ایز دفتر وایي چې په دې زون کې یعنی خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. په جنوب ختیځ زون کې د بشر حقونو د سیمه ایز دفتر مرستیال یوسف ملاتړ وایي چې د قانون د نه حاکمیت له امله د نورو ناخوالو ترڅنګ د ښځو پر وړاندې هم تاوتریخوالی زیات شوی او د روان کال په تیرو درو میاشتو کې د ځان سوځونې، د ښځو قتل، له کوره د نجونو تیښته، په بدو کې د نجونو ورکړه هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ښیي. د نوموړي په خبره په تیر ټول کال کې دوی اووه قضیې درلودې خو د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې د ښځو د قتل څلور قضیې لري. یوسف ملاتړ وایي چې ښایي دا قضیې نورې هم زیات شي او په خبره چې د دولت لخوا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مجرمینو د دوسیو تر پایه نه څېړل او د عفو په فرمانونو د مجرمینو خلاصول دي.
مجرمین لرو چې په یو کال کې یو سړی څلور ځلې زندان ته راغلی دی او بیا خوشی شوی دی. هر ورځ رئیس جمهور د یوې ورځې په مناسبت یو د عفو فرمان راوباسي. په دې کې متکرر مجرم هم خوشی کیږي.
د جنوب ختیځ زون د بشر حقونو کمیسیون سیمه ایز دفتر مرستیال یوسف ملاتړ وایي چې په سیمه کې د حاکمو دودونو او رواجونو، د پوهې او تعلیم د کچې ټیټوالی او د قانون او حقوقو څخه بې خبري د دې پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
قانون حاکم نه دی دلته. ورځ په ورځ د قانون حاکمیت د زوب خواته روان دی. خودسری ده. کله چې خودسری وي، د جزا ویره موجوده نه وي، دغه د وروسته پاتې ټولنه ده چې ویره ورسره نه وي، د پوهې کچه یې ټیټه ده.
تیر کال ولسمشر کرزی د هیواد ښځو ته په یو وینا کې پر دیني عالمانو او قومي مشرانو غږ وکړ چې خلکو پوهوي د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
خصوصا علماو چې تکرارم، خصوصا د قوم مشرانو چې تکرارم، چې ښځې او نجونې په زور چاته نه ودی، خصوصا سپین ږیرو ته نه ودی، پیغلې نجونې د دیارلس کالو، د سپولس کالو، د پنځوسو شپېتو کالو سلیتوکي، دا ظلم دی، دا ډېر لوی ظلم، او په بدۍ کې نه ودی، او په بدل کې د بدۍ نه ودی.
خو د چارو کارپوهان وایي تر څو چې د ښځو لپاره د ګټورو اقتصادي کارونو موقع نه وي برابرې شوي او هم له تعلیم او معلوماتو څخه د خلکو لرې والی به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو لوی لامل وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لیکل شوی سمری کې یو خوا کورونو کې استعمالیدونکو ګیس په نرخونو کې 10% اضافه تجویز ورکړل شوی، نو بل خوا سی این جی سټیشنونو ته ورکړیدونکو ګیس په نرخونو کې هم د اضافه تجویز ورکړل شوی. د سمری لیکلو وروسته عام ولس په شمول ټکسي ډرایورانو او سی این جی پمپونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې ګیس نرخونه کې د اضافه نه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لیږل شوی سمری کې د سی این جی په نرخونو کې د 9.5% اضافه تجویز ورکړی شوی دی چې له وجې یو شمیر د ټکسي ډرایوران دا فریاد کوي چې سی این جی په یو کیلو کې که قریبا 45 روپۍ اضافه وکړی شو نو زمونږ کار روزګار به ورسره په ټپه ودرېږي.
ما نام محمد زمان دا ولکه مروت نه تعلق ساتو او دا ګیس چې د دوه چتای دی بندې د ټکسي ول خاص کار دورا سر په پرې دی ځکه چې کوم سواری دی اوس هم دورا پیسې نس افورد کوي سي چې مونږ ته دا کیلو په 103-104 روپے ملاو شی مونږ بسکاو.
مکتوم خان مانوم دے زدا ما چتا اوس گیس چے گران شتا سمرا لو تک کدا اختر ټوله دا مسله دا غړ کو پټرول استعمال وی حکومت ریکوست چا بس دومرا منګای مونږ لپاره کافی دا پاکستان کې مخک نه روزګار غا اسم نشتا ټیکسی بند گزارا کی ګپ ټیکسی ان چ اوس دا مونږ لګران کړي دی مونږ بسکاو دا مونږ ل دیس سیس جوابدار کی چ مونږ سو کو اخر کم ته دلاړ شي.
د ټیکسی ډرایوران نه علاوه سی این جی سټیشنونو مالکان او کارکونکو عمله هم د حکومت نه شکایت کوي چې دومرا اضافه ل وجبا نه صرف زمنګ سټیشنې بند شي بلکې د کروڑونو روپو سرمایا به مهم ډوب شي. د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن صدر غیاث پرا چنا چې مشال ریډیو او پختل چې سی این جی په قیمتونو کې د ممکنه زیاتوالي د مخنیوي لپاره ستاسو د حکومتي چارواکو سره ترابطه شوې ده.
ممکن نه یې چې
دا ممکنه نه ده چې هر ورځ تقریبا 40 کروڑ خلک چې د سی این جی نه استفاده کوي حکومت دا غوی خیال ونه ساتي او سی این جی ورته دومره ګران کړی چې هغه بیا چرته د تللو جوګ نه شي او چې خلک به چرته نه ځي نو ورسره به د سی این جی کاروبارونه هم بالکل ختم شي او په ملک به ګرانی زموږ د سوچ نه هم زیاته شي. دا وخت په ملک کې تقریبا 80 تر 90% پورې ګاډي په سی این جی چلیږي. د ګیس ګرانېدو سره د ولس مسلې یو پدو شي. د حکومت دا ډیر ناجیز ګام دی او دې لړ کې بنن ماخام مونږ یو پریس کانفرنس کوو چې پکې به حکومت ته خواست کوو چې سمری واپس واخلي او که حکومت زمونږ خبره ونه منله نو مونږ به نامعلومه مودې پورې په ټول ملک کې ګیس سټېشن بندې کړو.
غیاس پراچ وایي چې نرخونو کې زیاتوالي سره به په لکونو خلک بیروزګاره شي او دومره لوی شمېر کې خلک د بیروزګارۍ نه بچ کولو لپاره د ویګنو، سوزکو، رکشو او لارۍ موټرو مالکانو په شمول د عام اولس سره به په ګډه په ټول ملک کې احتجاجي مهم پیلولی شي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته سمری لیږل وروستو پیټرولیم او قدرتي وسایل وزارت لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوي یو بیان کې ویلی شوي دي چې ګیس په نرخونو کې د اضافي دا سمری د ملک د مفاداتو په تناظر کې جوړه کړې شوې ده. یاد دی وی چې د سی این جی په نرخونو کې 9.5% اضافه وکړې شوه نو نوي قیمتونه بعد 8.5 روپۍ کیلو په ځای 1.4 روپۍ کیلو ته ورسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا ګیس په قیمتونو کې د ممکنه اضافه په اړه تاسو دا ریپورت واوریدل. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیری جوړوي. راځي چې دا پروګرام اوس په ګډه واورو.
ستړي مشه په ونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونې اومنه. د نن په خبرونه کې به تاسو ته د پښتونخوا د سوابې ضلع د تورډیر کلی په اړه معلومات درکوم. تورډیر یا تورډیرې د سوابې یو زوړ او تاریخي کلی دی چې د سیمې په سیاسي، تعلیمي، کلتوري او معاشي پرمختګ کې یو مهم کردار لوبولی دی. د وخت د مزل سره د کلی اوس د وړوکی خارګوټی شکل اختیار کړی دی او د سوابین وروستو د ضلع د کاروباري او معاشي هلو ځلو مرکز دی. د اباسین په غاړه آباد تور ډیر د فطرت په ښایستونو رنگین او ښکلی دی. نږدې ورسره کونډ پارک دی چې د خوشا سیمو نه ورته خلک د سیل او وختیری د پاره راځي. ځمکه زرخیزه ده او ډیر خلک یې کر کرونده کوي. تیر ونه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد د کلی ته ورغلی وو او د کلی د خلکو سره ستاسو لپاره د هغې په تاریخي، معاشي او ټولنیز ژوند خبرې ترې کړې دي. د کلی د تاریخي پس منظر په اړه د کلی یو مشر محمد عارف وای
وای چې دا کلی د زوړ هندو مت د زمانه راسي آباد دی. دیندوانو یو خدای چې هغه تا رتن دیوی وای په حواله باندې دا تور ډیر آباد شوی. او یو روایت دام می چې دلته یو ډیر دی چې انتا دیندوانو معبودان راجم کړی شو بیا هغه اوسو غولې شو سره خاورو چې ولغه په تور خاورو کې بدل شو. نو وای چې په هغه حواله باندې دیتا تور ډیر وای. او دین وروسته چې کله بیا دا د هندو مت دور تیر شوی دی او گوتم دلته معروف شوی دی، پیژندل شوی دی. بعض وخت کې د مشرانو ناسته ما لخوند راکوي زه چې کینم نو ما ته دا خبره معلومه شوه چې د آزادۍ تحریک په وخت کې چې کوم کانګرس مشرانو او د کانګرس ډلې اکثریتي مشرانو دی کلی ته راتګ کړی دی. ان تر دې حده پورې چې دلته خوا کې ستاسو دا کوم ځای کې چې تاسو ناست اوس کوئ د دې خوا کې په یو 200 قدمونو کې نږدې یو ډیر ده. او هغې باندې د منفعت کاکا ډیر ده او دا منفعت کاکا یو ډیر نر او زور پښتنو او د دې پیروکارو ملګرو د آزادۍ په جنګ کې ډېره غټه برخه اغستې ده. کله چې بیا بادشاہ خان یا د بادشاہ خان سره لږ نږدو ترغدی بابا جی صاحب دا خلک راغلی دي دلته نو په تورډیر کې هغوی سره ډیرو خلکو ملګرتیا کړې ده. تورډیر یقینا چې ډېره غټ آبادی ده او دلته د اوټرانو یو ډېر غټ تعداد دی. د اوټرانو په حواله باندې دا په 200 کې تقسیم کړی شوی ده. یو ته مونږ متنی وو او دین تمنګا تور ډیرې نمبر 1 وو
تور ډیر او خوښه سیمو کې د 1,00,000 نه ډیر خلک ژوند کوي د سیمې ځوانان د زده کړو لپاره تعلیمي ادارې لري بیا هم په دې کې ډیر بهر هیوادونو ته د مزدورو لپاره ځي انور زیب سحر یو لیکوال دی او په سیمه کې د ځوانانو په تعلیمي او کلتوري حل زلو نظر ساتي هغه وایي
تو ډیری کې خود سرکاري سکولونو سره سره پرایویټ سیکټر کې هم ډیر سکولونه کار کوي او د تو ډیری تعلیمي حالت چې دی نو په دواړو سایډونو په سرکاري سایډ او په پرایویټ سیکټر طرف باندې ډیر ښه روان دی انشاءالله او تو ډیر کې چې کم دی نو تقریبا چاپیر علاقو نه زیات سکولونه دلته دي
بس سرکاري سکولونو باندې وغږیږو کنه تاسو ته معلومات شته دی چې ستاسو ماشومان ځوانان له څومره سهولتونو نه برخمن دي
نو که موږ د سرکاري سکولو سعودیاتو خبره وکړو نو هغوی خو په خپل ځای ښه کافي سعودیات ورکړي دي خو یو کمی شته دی کم کلاس چې موږ د 40 ماشومان لپاره جوړ شوی هغې کې نن سوا موږ سره کم از کم 80-85-90 پورې تعداد هم شته دی نو دغه یو مسله سرکاري سکولونو ده او بله خبره ده چې د سټاف ډېر کمی دی کم سکول کې چې تقریبا 10 یا 12 اسامیه یو 2-3 خامخا هغې کې خالي نو دغه یو کمی شته دی
دلته نه چې د سکولونو نه ځوانان وځي که نه فارغېږي دوی بیا په څه کارونو باندې مصروفېږي داسې څه زمینه د کار شته په سرکاري سطح باندې چې دوی تنظیم کړی شي
نو په د توډیری پاک لکه دا وم نو زمونږ د خلکو ذهن چې دی هغه خاص کر فارن طرف لري کاروبار طرف لري او ډیر کم چې دی نو کالجونو له یونیورسټیانو لګیا لاړ شي
په دې توډیری کې کتا سیمه ته په فرهنګي چارو باندې لګو غږیږي
په ادبي لحاظ هم توډیری چې دی خزر خیز لکه او تقریبا د 1996 نه مونږ په دې اړه زړه کې برخه مو اول چې دی نو مونږ د ساول لیکونکو مرکې سره د توډیری ملګري هغوی سره مونږ برخه غشته او د هغوی ممبران بیا دی نه پس تقریبا په 2000 کې دلته یو بله ټولنه جوړه شوه چې ریدي ادبي ټولنه په نوم باندې وه هغې نه پس بیا چې دی نو دلته د عباسي ادبي جرګې یو توډیری څانګه کولاو شوه د هغې نه مخکې چې دی د عباسین بلاک ادبي جرګه وه او ټول ملګري په کې ښه طریقې سره کار کوي ټول ناول د اشم بابا نوم راځي چې د چاربیتې ډېر ښه شاعر وو هغې نه پس چې کوم معروف نومونو هغه امان الله استاد وو چې د هغه د کول مطابق هغه له خپلې 950 چاربیتې یادې وي په یو وخت او د امان الله استاد سره سره اسلام الدین کاکا چې په اسلامي کاکا باندې مشهور او بیا په نوي ادب کې ریدی ګل بندا یو ډیر مشهور نوم او ډیر کاری د توډیری په ادب کې کړی هغه به کال په کال دلته په توډیری کې مشاعره کوله او د چاپیر علاقو نه به ریدی ګل بندا په کوششونو په هلو ځلو باندې به شاعران راتلل مشاعرو کې به راغله خو بهرحال د چاربی د ډیر ښه شاعران په توډیری کې په زړو شاعرانو کې تیر شوي
د وخت ریدو سره سره د کلی کلتوري قدرونو کې هم بدلون راغلی دی زړه رسمونه رواجونه یا خو بیخي د منځ تللی دي او یې شکل بدل شوی دی فیصل فاران د سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی هغه د سیمې کلتوري بدلونونو ته سپدې نظر ګوري
بنیادی خبره خدا ده چې په خوا چې کما مخصوصه تاکلی او تړلې کلیواله ټولنه وه نو هغه کې د اجتماعي داسې ځایونه وو چې هغې کې به خلک راغونډېدل چې کله خلک راغونډ شي خپله کې نو بیا هغوی د تفریح دپاره هم او د وخت ضرورت دپاره هم د وخت غوښتنې دپاره بیا ځینې سیزونه ځینې رسمونه ځینې رواجونه هغې کې پیدا کېږي نو پخوا چې کوم دی حجرې آبادې وې دلته کې بله چې حجرې آبادېدو یو بنیادي وجه دا وه چې پخوا زمانه کې چې کوم دی کورونه لنډ تنګ ډېر لنډ تنګ کورونه وو نو مشران چې کوم دی نو هغوی به زیات وخت چې کوم دی حجرو کې تېرولو وخت سره چې کوم دی خلکو سره پیسه راغله حالات بدل شو نو واړو کورونو په ځای لوی کور نه دغه شو او منډه تړم ژوند کې سیوا شو نه هغه سره وجوري شاړې شوې دې سره بلل شي ژوند لکه په خوا چې کم دی ارټونه وارټونه ختم شو په خو کورونو کې کویانو خانو هغه سره به د میل میلاب چې کمی رابطې وي نو هغه ختم شو نلکي ولګې دي پمپونه ولګې دل نو هغه ختم شو عادي نه علاوه چې کم دی تنور یو سیستم وو نو هغه سره به چې کم دی خامخص د غرما او ماخام به چې کم دی خزي راغونډې شوې بلکې به یو ځای شوې او خبرې اترې به کېدې دي نه علاوه چې کم دی ګودرونه آباد وو چې په خو د ګلو یې مسله وه کم کوچ کویان وو په کورونو کې ګنې زیات تر خلکو به چونونه او خوړونه به چې کم دی خزو بوبوړي او هلته به جامع دغه وینځلې دوی سره مختلف قسمه رسمونه او رواجونه چې کم دی راژوندي شي وو جوړ شوي وو وخت سره چې کم دی هغه ختم شو ژوند کې چې کم تیزوالی او کومه منډه اتړله راغه نو د هغې د وجې چې کوم دی ډېر سیزونه چې کوم دی د میز نه چې کوم دی ووته له دې نه علاوه چې کوم دی مذهبي حوالې سره چې کومه دا به ووایو چې کومه شدت پسندي خو ورته شاید زه نه وم چې کوم تیزوالی راغلی دی نو د هغې د وجې چې کوم دی لکه زمونږ چې کوم کلتور دی او هغې ته ډېر یو قسم له نقصان ورسېدو چې دا چې کوم ځینې خلک دي نو بجای د دې چې د عقایدو اصلاح کړي په یو ښه طریقې سره دی چې کوم دی هغې کې یو تشدد یو عنصر شامل کړو زه به دا وم چې لکه دا حجرې چې کله آبادې وي نو د ماشومانو سنتونه یا کوژدنې یا داسې نو هغه کې یو باقاعده چې کوم دی ثقافتي پروګرامونه داسې کېدل چې هغه د هغه به راوستې شو لکه دا سندرغاړي به راوستې شو نو خلک به چې کوم دی هغه زمانه کې ټانګو کې چې کوم دی هغې ته راتلل د لور لور کل نه چې نن فلاني کلي کې تماشه ده تماشه به ورته وي ایله به راتلل ټوله ټوله شپه به تېروله دې نه علاوه چې کوم دی ځوانانو به چې کوم مجلسونه کول د رباب او د منګي نو هغه سیزونه هم ختم شو خو دې نه علاوه پخوا دلته کې چې کوم دی په ودونو کې به چې کوم دی مخه یو دغه کېدو ډوړی به او خورنه اوچتېده چې څو پورې به چې کوم دی هغه نښه ویشتلې شوې نه وه او شاید که تاسو له دا به هیڅ تاسو ذهن کې به چې دا روایت موږ چې کوم دی د گوتم بودھ د زمانې نه راروان دی که هغه تاسو هیسټري وګورئ نو څه وخت د گوتم بودھ ډولۍ چې کوم دی هغه خوچتېده نو اینه مخکې مغه مخه ویشته اوس دا چې زمونږ په ټوډري خوشا چې کوم علاقي دي هلته دا نشته خو چې بره بیا موږ لږ شو بره سوابیله چې کوم غریزې علاقې دي د ټوپۍ او د مرغوزو په دې علاقو کې اوس هم چې کوم دی د مخې دستور شته پس پرلي کې او په حال کې چې کوم دی هغه باقاعده د مخ او دغه مقابله کوي نو داسې ډېر سیزونه دي چې هغه د نوي دور سره چې کوم دی د میز نه لاړل
د کلی د خلکو روایتي روزګار کر کرونده ده او دلته بیلابیل میوې او سبزی کرل کیږي یو زمیدار ګل بادشاه په دغه اړه صدا سوای
د دې ځای زمیدار چې کم دی نو غنم جوار تماکو اوګه زیاته دلته کیږي غنې د دې نه علاوه چې کم دی نو هر قسمه سبزی چې کم دی نو زمونږ په دې علاقې زیاتې کیږي او سبزی منډای چې کم دی دلته کیږي د دې ځای نه دا سبزیانه چې کم دی نو پندای تا گیر چاپیرا سپلای کیږي په خاور تا سواد پالا منګوري پالا ضلع صوابای کی
دلته په کال کې د یویز مکینه سواری پس لګستې شي
غنم جوار خو بس په کال کې یو ځل دی کنه جی د دې نه علاوه چې څوک تماکو کوي نو هغه شی وسره او سبزی دوه قسمه دي
د پښتونخوا د نورو کلو په شان د تور ډیر هم خپل ستونزې دي د کلی خلک وایي چې ځوانان د زده کړو شوق لري ولی دومره تعلیمي ادارې نشته چې د هغې د زده کړو تنده پکې سړه شي دغه شان د کلی خلک د روغتیا د اسانتیاو په اړه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي د کلی د ستونزو په اړه د کلی یو اوسیدونکي محمود احمد وایي
د ټول نغټ مسله خو د سوی گیس ده چې د ډېر وخت نه لکه خلک په دې باندې سټرګل کوي او نه ملاویږي دویم اوس د دې کلي کې د ټول نغټ مسله ده د سکولونو لري دلته خلک ډېر زیات دي د خوښ خلونو ډېر خلک راځي د دې ټوډوري سکولونو ته او سکولونو کې سهولت نشته لکه زه تاسو له د ګرل سکول دغه در کولې کوم مثال ګورنمنت های سکول چې آلته کې موجوده وخت کې د 1000 نه سیوا سټوډنټس دي اور 21 د استادانو سیټونه لري چې هغه کې موجوده ټیم باندې 11 ډیوټي کوي او نور حاضر دي نشته اور د آلته پاغ سکول کې د کمرو 1000 سټوډنټ لپاره 15 کمرې دي دا ډیره د افسوس خبره بیا چې موږ د وایس سکولونو ته راشو نو دا هم د مسلونو ډکتي او حالانکه دلته کې په ټوډري خوښه کې ډیر زیات پبلک سکولونه هم دي خو د هغې باوجود دلته چون خلک تعلیم پله رجحان ډیر دی او سہولتونه کم دي نو دا یو مین مسله ده او بل خبر دا چې دلته برانچ رولونه چې کوم دي زموږ د ټوډري نو دا ډیر زیات لکه خپل نه کې خراب دلته کې د یو بل مین مسله د ټوډري منډای ده چې هغه ډیره یو وړوکی غونډه کې ځای کې راګیره ده. همیشه هلته کې ټریفک جام د بل مسله په ټول کلي کې نقاشه ده. د اکثر لکه دلته د مسله د نقاشه خلک ایجوکیټډ دي خو چرته لکه څوک دغه نشته څوک یو بار نشته چې دا خلک خپل مسله حل کړه راشي. یعنی
دغه ستونزو باوجود تور ډیر یو خیسته کلی دی چې د پښتنو د یوسفزی قبیلې خلک پکې ژوند کوي. دا خلک ډیر میلمه دوستي او د ژوند په خیسته اړخونو باور کوونکي دي. همدې سره زمنګ د نن پرونه پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بنیری له اجازه ورکه. خاد آباد او بریالي اوسه. پختو وائے مشال ریڈیو وار